واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خل خانم پاموکړی دې ساعت خبرونه ده د امریکا د کانګرس لشتر لژا شپوشتل وی ډیموکراټو غړو د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته د یو لیک پاستولو سره لاغه غوښتي چې په افغانستان کې د پراخي کاتې د مخنیوي لپاره د غیوا کانګرسي او پنګوتا د لاسرسي زمينه برابر کړي د امریکایي وکیلانو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو د بهیر څخه په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د نړیوال ټولنې له دې غوښتنې سره موافق دي چې متحده ایالات باید له هغه فشارونو لپلی کولو ډډه وسی چې د افغانستان د اقتصاد د ویجاړدو سبب کیږي امریکایي وکیلانو خبرداري ورکړې ک ضروري پانګه د افغانستان اقتصادي نظام کې پیشکاری نسی د غیوات په بش پړتوګه د اقتصادي ګډوډۍ او د بشري ناورین سره مخامخ کېدای شي هغه وضعیت چې د امریکایي سیاستوالو په هند په سیمه کې به د بې ثباتۍ سبب شي بلې خو ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړې چې د افغانستان وګړي د ژمي په درشل کې د پراخ لوږی او کاتې سره لاس او ګریوان دي او د ملګرو ملتونو د اټکل مخې کبیړنۍ مرسته ونیسي د دغه هیواد موجود بشري وضعیت به د افغانستان په شاوخوا 90% نفوس ناوړه غیز وکړي په افغانستان کې د سر سریب نړیوال کمیټې ICRC ویلي چې د روغتیاي چارو د شاوخوا 10000 مامورینو میاشتنۍ معاشونه ورکوي دغه کمیټې پرون د سه‌شنبې پرس په خپل ټوټه لیکلي چې د پریکړې لمخې به په ټول افغانستان کې په 3 سیمایزو او ولایتي روغتونونو کې د روغتیاي چارو د مامورینو میاشتنی تنخواګانی ورکړل سي د کمیټې په اعلامیه کې زیاته کړي چې دا تنخواګانی او د روغتونونو د فعال ساتلو لپاره لګښتونه او وسایل به تر شپږ میاشتې پورې ورکول کیږي د نړیوال سازمان په داسې وخت کې د افغانستان د روغتیاي مامورینو د تنخواګانو د ورکولو ژمنه کوي چې څومره وړاندې خبرداري ورکړل شوی چې د افغانستان روغتیاي نظام سکوت ته نږدې شوی دی د امریکا د بارنو چارو د وزارت بیان نت پرایس ویلي چې د ژمي پراتک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سوی شغلی پرایس د دوشنبه پورس په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ول چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د څو سازمانونو په ګډون د نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي چې د افغانستان ولسته بشري مرستې ورورسوي خو زیاته یې کړه چې امریکا دا کار په یوازې سر نسی کولای د بارنو چارو د وزارت بیان ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د اوسنیو شرایطو لکبل نه بلکې د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تروتلو وړاندې هم ستونزې ډېرې وي هغه د څو کلونو راځي وچکالی او دوامدار جګړې او لبلې خوا یو داسې اقتصاد چې د لسی زو را په دې خوا یې تکا په بارنۍ مرستو د بشري ناورین عوامل یاد کړ ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان په همدې روانونه کې اسرائیل ته ولاړ سي او دا غیوا د صدر اعظم نفتالی بنټ سره د ایران د اټومي پروګرام پاکله تفصيلي خبري وکړي د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت یو جکپوري چارواکي د دوشنبه پرز ویلي چې د شاغلی سلوان سره په دې سفر کې د مدني ختیځ په چارو کې د ملي امنیت شورا رئیس بریډ کریګ او نور چارواکي هم ملوي د متحده ایالاتونو د غهایت به د اسرائیل سره زم سره د ملاقات ترڅنګ په رمانا کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره د لویدیځ غاړي پاکله خبرې تیر وکړي امریکایي چارواکي وایي چې ټاکل سوي د شاغلی عباس سره په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا بحث وسی امریکایي چارواکي په داسې وخت کې اسرائیل ته د ایران د اټومي پروګرام پاکله د خبرو لپاره زی چې د اوترش په پایتخت ویانا کې د ایران په اټومي موافقه کې اروپایي مرکزیانو د نه پرمختګ خبر ورکړي په ویانا کې د خبري په دې هدف پیسي ودی چې متحده ایالات او ایران بیرته په دې موافقه کې ورګټ کړي د امریکا د حکومت یو چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط خبريانو ته ویلي چې امریکایي او اسرائیلي چارواکي به په دې وژغېږي چې د ایران سره پراتلونکو نه وي کې د خبري کم لورته زی وسمان په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه پاکله خبري د ایوی ونی لپاره ځندبل سی ودی د نایجیریا د جمهور رئیس دفتر د سه‌شنبه پر زویل چې د غیواد په مرکزی ایالت نساوارا کې د شپونو په بریدونه کې 15 بزګران وژل سی ودی ځای پولیس ویلي چې د تشدد دغه پیښه د جمعې پر ورځ لاغور سره پیل شوه چې د شپونو یو ډلې د خپل د کام د یو کس د وژنې په تور په بزګرانو بریدونه پیل کړل او دغه جګړې د یک شنبه تر ورځې جاری وې ځای پولیسو د وژل شوو کسانو لومړی شمیره اته شو دلی و او نور منابو ویل چې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی د نساورا ایالت د پولیسو ویاند رحمان تنسل ویل چې د پولیسو او د پاوز ډلې په دغه ځای کې ځای پر ځای سیوی چې وضعیت کنټرول کړي او مجرمین ونیسي د نایجیریا په مرکزی زمو کې د شپنو او مالی بزګرانو ترمنځ د اوبو او د زمکو د ملکیت پر سر شخړې تقریبا هر ورځ کیږي. د ماجرینو نړیوال ادارې IOM د سه شنبه پر ورځ ویل چې د ماجرینو یو کښتۍ چې د لیبیا ساحل ته نږدې 13 ونې ډوبسي وه، لږتر لږه 160 تنه پکښې مړ شوي دي. په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د دغه سازمان ویاندي سیفا مسیلی په خپل ټویټر لیکلي چې یوازې دا کال په دغه سمندري لار شاوخوا 1500 تنه ماجرین مړ شوي دي. IOM وایي د دسمبر د 12 او د 13 ترمنځ 1465 مهاجرین په سمندر کې ژغورل شوي او بیرته لیبیا ته استول شوي دي. په 2012 کال کې کله چې د دغه هیواد دیکتاتور د مومر قذافي حکومت رنګ او بیا هغه ووژل شو، په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې او دغه هیواد اروپا ته د مهاجرینو د تګ په مهمه لار بدل شوی. او په جاپان کې د 2019 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره 3 زندانیان په دار وځړول شول. حکومت وایي چې د ناوړو جرایمو په مقابل کې د مرګ سزا ورکول مهم دی. د نړیوال ټولنې او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د انتقادونو سره سره په جاپان کې مجرمینو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او ولس هم د دې سزا د ورکولو ملاتړ کوي. د جاپان په زندانونو کې څه باندې 100 کسان چې د مرګ په سزا محکوم شوي دې ته انتظار کوي چې څه وخت به په دار وځړول شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر د ویرجینیا په ایالت کې د یو شمیر افغانو مهاجرو سره لیدلې دي. خو د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د امریکا لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو په حقله یو شمیر خلکو په کابل کې اعتراضي مظاهرې کړې دي. بل پلو د خصوصي ساختماني شرکتونو په لسګونو مسؤلینو په یو غونډه کې د امریکا نه غوښتي دي چې د دغو شرکتونو د پورونو د ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دغه شرکتونه وایي چې تیر حکومت ته د 600 میلیون ډالر په ارزښت بیلابیل ساختماني کارونه کړی دي. د مالیه وزارت وایي شرکتونو ته پیسې ورکوي. د کابل نه د امریکا غ خبريال اکرام شینواری په دې حق لا نور تفصيل را لګړی دی.
د سې شنبه په ورځ کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو د اقدام په اعتراض کې لاریون وکړ. دغه لارین کوونکو چې د امریکا د حکومت لخوا د پیسو د کنګل کېدو د پریکړې په خلاف شاورونه ورکول، د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ژر خوشې کېدو غوښتنه کوله. لارین د عبدالحق د سلولاري او د امریکا سفارت مخته د مسعود د سلولاري ترمنځ وشو چې په سولې ځای ډول پای ته ورسېد. د بلې خوا د خصوصي ساختماني شرکتونو په لسګونو مسؤلینو او خاوندانو د سې شنبه په ورځ کابل کې په یو غونډه کې د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې کنګل شوی پیسې د خوشې کې او هم د پر نړیوالو مالی ادارو دغه شرکتونو د پورونو د ورکولو ول په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه شرکتونو مسولین ویل چې تیر حکومت ته د میلیونو ډالرو پارزخ په بیلابیلو ساختماني او د سړکونو جوړولو برخه کې کارونه کړی دي. هغه ویل چې دغه پروژه ځلې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا تمویل دي. د دغه شرکتونو چارواکو ویل چې د سې شنبه د ورځې غونډې ته شاوخوا زرو شرکتونو په اسانۍ توپ جوړ کړی ده. انجینر شمس الرحمن المر د دې غونډې په وینا کوونکو د هغه کاري فرصتونو په اړه خبرې وکړي چې په تیرو کلو کې د خصوصي شرکتونو لخوا په زرګونو افغانانو ته کارونه پیدا کړیو. هغه ویل چې د پخواني رژیم د رنګېدو وروسته شاوخوا 300 پورې کسانو چې په دغه خصوصي شرکتونو کې کار کوي خپل کار له لاسه ورکړی دی.
موږ د تقریبا د تیر حکومت څخه تر اوسه پورې چې د نه لاس میاستې یا یو کال کې زموږ انوایسونه د مختلفو ادارو او سکتوري وزارتونو سره بند پاتې اجرات نه کیږي. بودیجوي کورونه په تیر حکومت کې بعضې صفر شول. د اوسنی حکومت څخه مو غوښتنه ده چې تاسو هغه انوایسونه چې هغه حواله یا حواله چې هغه تکمیل دي تاسو دغه حواله مکمل وزارت مالیه ته ولېږي ترڅو په خپل بودیجه کې شامل کړئ.
د خصوصي ساختماني شرکتونو چارواکو ویل چې دوی تیر حکومت ته تر 600 میلیون ډالر پورې ساختماني کارونه او سړکونه جوړ کړي وو. انجینر اسماعیل اندر چې د ساختماني شرکت مشر دی امریکاغه غشنه راړي ته ویل چې د پر حکومت باندې 160 میلیون افغاني پور لري چې د ډالرو د بیې د لوړېدو له امله په زرګونو ډالره زیان لیدلی.
اولنۍ ضربه دا ده چې موږ کاروبار سم درلود، کاروبار هم له لاسه ورکړی ده. په دوم قدم کې موږ کومه سرمایه سی واغه په افغانۍ موږ ټول قراردادونه کړی، هغه موږ خپل سرمایه ورس په ورځ افغانۍ د ارزښت له لاس اور کوي، موږ خپل سرمایه د لاس اور کوو. او په دریم قدم کې موږ به عزت سوي او به عزت زکه موږ به عزت دای د سیمه پیسې له دولت سره باندې دی. په موږ باندې کارګر او ساختماني مواد او چختنان او بعضی کارزاران دی موږ د عریضه کې موږ ازو ته کشي.
دغه شرکتونو خوندان او مسولینو د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې دوی سره دی خپل پورونو په تر لاسه کولو کې برسته وکړي. د شرکتونو خوندان او طالبان اسلامی امارات د مالی وزارت هم غوښتل چې دغوی د پور په تادیه کولو کې د وسره مرسته وکړي او د شرکتونو تړلو مخه دی ونیسي. د مالی وزارت وان احمد ولی اکمل د شرکتونو د خاوندانو د دې غوښتنې په اړه ویل چې دا یو د ډیرو نورو ستونزو څخه ده چې د طالبانو اسلامي امارات ته د تیر رژیم څخه په میراث پاتې ده. احمد ولی اکمل ویل چې د زړو پروژو لپاره مالی امکانات نه وو، خو تیر حکومت د مالی امکاناتو د نشتون سره سره ځینې پروژې پیل کړې وې.
اوس تکمت چې دی د شرکتونو په میلیاردو افغانۍ پوروړي دا یو اړختی بل بیا ځینې نړیوال ډونران او ځینې نړیوال مؤسسات دلته پروژې درلودلې، هغه هم د اسلامي امارات راتګ سره خپل پروژې په ټپه ودرول، خپل کارونه یعنی ودرول. اوس هغه شرکتونه چې حکومت یې پوروړي دي، مالیه وزارت د هغو د پیسو یا د هغو د پورونو ادا کولو ته متحد دي، په دې کې شک نشته، موږ انکار نه ځینې کوو، خو یو څه وخت نیسي، یو څه حوصله پکار ده، ځکه زموږ دپاره اولیتونه نور مسایل و چې هغه پوره کړو. د شرکتو موضوع ده هم راز ده، دا یو اساسي موضوع ده، هېره کړې مو نه ده، او د دې هیوادوالو په درد پوهیږو هم چې څومره مشکلات سره مخامخ دي.
د مالی وزارت دغه چارواکي د شرکتونو د خاوندانو وغوښتل چې د صبر څخه کار واخلي او ټینګار یې وکړي چې د ټولو هغو شرکتونو پیسې به ورکړي شي چې کوم قانوني مشکل ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د سخت لوږې د بحران سره مخ دي او د جیمه پر رسیدو سره به دا په یو ناورین بدل شي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ را لګولې ده چې نظرانه یوسف زئی لولي.
د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د سخت لوګې د بحران سره مخامخ دي او د جمی پر ارسه دو سر بدا یو بناورین بدل شي. لیزا شلاین د جنیو نه راپورټ را لګولې زئی درته دراوړم. د خوراک د بحران د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په چټکۍ سره په افغانستان کې بشري عملیات ګړندې کړې دي. د غیداره وای چې په 2021 کال کې د 15 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده او په راتلونکي کال کې به د غشمیر 30 میلیونو ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی ویان تامس فری وای د افغانستان اقتصاد د خرابېدو په حال کې دی او خلک مرستو ته ضرورت لري.
Families are resorting to desperate measures as the bitter winter sets in. 9 in every 10 families
کورنۍ د سخت جمی پر اسیدو سره سخت په مشکل کې دي. په هر لسو کورنیو کې نه هی اوس په ارزانه بیا خوراکي توکي اخلي، په لسو کې اته لکخري او په لسو کې وای په پور باندې خوراک کوي. د خوراک نړیوال پروګرام رپورت ورکوي چې د 15 کلونو نه کم ماشومان نیمایي شاوخوا 3.2 میلیونه تمه کیږي چې سکهال په جمی کې د شدید خوارزواکۍ سره مخامخ شي. سکهال شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي د خوراک نړیوال پروګرام ورسره مرسته کړې ده. فری وای چې ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2022 کال کې دا پروګرام نور پراخ کړي. هغه وای چې په ټول ملک کې د 1 میلیون ماشومانو لپاره د خوندزي خواړه، د کور راشن او د نقطو پیسو د لیګلو لپاره هم کار کوي. هغه زیاته
کوي نیډز ار کوایټ انورمس اند وی هاف ا هیوج اماونت to do to stop this crisis from becoming a catastrophe.
Our country among the bohran da makhniwi la para diru loy umrastu ta zarurat laru. Da khodo nadiwal program wai chi paratun ki kal ki da 30 million afghanano da jwan da jugorano la para pa ajilato ga da miashti 260 million dollar aw ya total 2.6 milliard dollar ta zarurat lari.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ورجینیا په ایالت کې د یو شمیر افغان او مهاجر سره کتلې دي. د ټولو افغانانو نه مننه کړې ده چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو سره کار کړی دی. امریکا د کابل د سقوط نه وروسته سناسه 140,000 افغانان راستری دي چې اکثره یې اوس په بیلابیلو ایالتونو کې مشوي دي. د حکومت په مالی ملاتړ یو شمیر اداري دغه کورنۍ ته د استوګنې د برابرولو په چارو کې همکاري کوي. د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو ته پام را اړوم.
بلنکن د دوشنبه په ورځ نه وخت په ورجینیا ایالت کې د هغو افغانانو او مؤسسو د مسولینو سره ولیدل او مننه وکړه چې د افغانستان د تخلیف په پروسه کې د رسیدلو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره رسمي او رضاکاره همکاري کړې ده.
لټولو هو کسانو چې د ځای پر ځای کولو پروسه کې داخلي یاست مننه کوم. مننه چې د امریکا ښه انځور څرګندوي او د هو خلکو هم منندوی یو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو او عسکرو سره اوګه پوګه همکاري کړې او دلته رسیدلی دي. موږ له تاسو ډیر منندوی یو.
بلنکن وی د تخلیف پروسه یو غیر معمولی پروسه و چې په لسګونو زره افغان همکاران یې له افغانستان څخه پکې وایستل شول.
دا فوق العاده هڅه وه. د افغانستان 15,000 ملګري امریکا کې ځای په ځای شول. شاوخوا 3,000 تر اوسه په ورجینیا کې دي او نور هم رسیږي. د ځای په ځای کولو دا پروسه په خپله ډیره ځانګړې ده.
د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او یو ونی وروسته تر ټولو زیات شمیر کې افغانان په ورجینیا ایالت کې د ډالس نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل. خو د خغلی بلنکن په وینا د افغانانو لپاره د وټلو د پریکړه دومره اسانه هم نه و.
کله چې تاسو پریکړه کوئ چې خپل هرڅه شاته پریږدئ لکه فامیل، ولس، ملګری او بیا داسې یو ځای ته راشي چې کیدای شي په خو د هیڅ کله نوی لیدلی، د داسې یو سفر کول او بل ځای کې د ژوند جوړول واقعا یو فوق العاده او خاص حالت دی.
د امریکا حکومت تیر او نړیوال متحده ایالات لا هم د افغانستان نه د امریکایانو په امریکا کې د دایمي استوګنې سند لرونکو او افغان همکارانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د امریکا او لویدی سره د شخړو په درشل کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ مجلس کړی دی او د یو واحد دریز د غوره کولو ژمنه کړې ده. په دې حقله د نورو جزئیاتو د اوریدو لپاره راپورټ ته ستاسو پام را اړوم.
روسیا او چینایي میډیا د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ ترمنځ چهارشنبه د ورځې د ټلیفوني مکالمې انځور خپور کړی. پوتین د نړۍ لومړنیو مشرانو څخه دی چې په بیجنګ کې د ژمي د اولمپیک په سیالیو کې د خپل ګډون خبر ورکړ. تر دې مخکې امریکا او ډېر نورو هیوادونو د بیجنګ د اولمپیک په لوبو کې د ډیپلوماتیک بایکاټ اعلان کړی وو. جمهور رئیس شی جین پینګ هم د اوکراین او روسیې په سرحد کې د پوتین د ستر پوځي تیارسي حالات درک کړی او د ملاتړ ژمنه یې کړې ده. د روسیې دا د تیارسي حالات امریکا، ناتو او اروپایي اتحادیه اندېښمن کړي دي چې وای روسیا به د 2014 کال په څیر چې په خپل گاوند کې کریمیا ونیول د بل اشغال خیال لري او دا ځل به ماسکو داسې بد واقف وویني چې په خواهی نه ولیدلی. ځنی څېړونکي وایي پوتین غواړي د خپل قدرت په ښودلو سره جمهور رئیس جو بایدن وازمي.
روسیا یا کرملین ګمان کوي دا ښه وخت دی چې په واشنگتن فشار راوړل شي، خصوصا اوس وخت چې فکر کېږي امریکا د چین له خوا ډیره اندېښمنه ده.
نور څېړونکي په دې باور دي چې د پوتین او شی ترمنز په مجازي مجلس کې ډېرې نمایشي خبرې وشوې، خو زیاتوي چې دواړه مشران ښې اړیکې لري.
د دواړو ترمنځ یو ډول صادقانه مشترکات تر سترګو کېږي چې د پام وړ دي، خو باید پوره یقین پرې ونه شي. تر څنګ یې دا معلومه خبره ده چې دوی داسې ګډ لرلید مطرح کوي چې دوی پرې په یوې داسې نړۍ رامنځته کولو همغږه دي چې روسیا او چین پکې لوی نقش ولري او دوی یې اصول ولیکي. او هغه څه چې په دې اړوند سړی یو څه درک کولای شي هغه دا دی چې اروپا او امریکا په دې نمایش دومره تسلط نه لري.
د کیمیچ په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې مخ په خرابېدو دي ځکه چین د روسیې د انرژۍ لپاره لوی پیرودونکی دی. چیرونکی کیمیچ وایي د دوی د همغږۍ له ژمنو سربیره داسې نه ښکاري چې شی او پوتین دی د امریکا سره د اوکراین یا تایوان په سر به په یوې جدي شخړه کې په نورو هیوادونو باندې د پوځي همکارۍ حساب وکړای شي. په دې برخه کې په ماسکو کې د کارنګي د څېړنیز مرکز غړی الکساندر ګبیوف فکر کوي چې د چین او روسیې په همکارۍ کې طبیعي محدودیتونه شته دي.
زما په نظر روسیا او چین د خپلو ستراتیژیکو خودمختاریو په اړه ډېر باوري دي، په دوی کې ډېره ژوره ملتپالنه شته. یو اندازه بې باوري هم شته، او ځینو برخو لکه پیزایی پروګرامونو کې بیا سیالي هم لري.
کارپان وایي د چین او روسیې ترمنځ ټینګ اتحاد د جمهور رئیس جو بایدن لپاره یو تهدید دی او بایدن باید د امریکا د متحدینو سره نږدې همکاري وکړي او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په څیر د ستونزو مقابل کې ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
ملګرو ملتونو په پولند او بیلاروس ژغ کړی چې په سرحدونو کې د کډوالو سره ښه رویه وکړي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د ژنیو نه د راپورټ را لېږلی دی چې خلاصه به زخلیل خان تاسو ته وړاندې کړم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مسؤلینو په بیلاروس او پولند ژغ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او کډوالو د قانونو په ترڅ کې د خپل مسؤلیتونو سره سم په سرحدي سیمو کې د کډوالو او پناهغښتونکو سره ناوړه رویه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو ډله همدې سرحدي سیمې ته د نومبر د میاشتې د 9 نتر درېم پورې تللې وه چې د کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت په خپل سترګو وویني. د پولند چارواکو د دې ډلې سره وکتل خو د بیلاروس چارواکو ورسره ونه کتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند لیسټروسل وای د ډلیتا په سرحدي سیمه کې هغه سیمو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوی چې حکومت پرې د خلکو په ورتګ بندیز لګولی. خو مېرمن ټروسل وای د ډلې د حکومتي چارواکو د مدني ټولنې د استادو او لسګونو هغه پناهغښتونکو او کډوالو سره کتلې دي چې د پولند او بیلاروس ترمنځ په ګډي پولې کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د چارواکي وای د هغو کسانو سره چې مرکه ورسره سیوی په سرحدي سیمو کې د کډوالو وضعیت خورا د نشنې وړ شوډلې. هغه وای
The majority said that while in Belarus they had been beaten or threatened by security forces and also alleged that the Belarusian security forces forced them to cross the border.
د ډیرو کسانو سره چې مرکه سیوی ویلي کله چې د بیلاروس په خوا کې وو امنیتي ځواکونه وهلي او غواښلي دي. دوی هم دارنګ ویلي د بیلاروس امنیتي ځواکونه په زور مجبور کړي چې د سرحد نه تیر سي. دا کډوالو او پناهغښتونکو همدارنګ ویلي چې د بیلاروس امنیتي ځواکونو د اوبو او خوراکي موادو په بدل کې د هغوی څخه ډېر زیاتې پیسې اخیستلې. هغوی په ځنګل کې یوازې پاتې وو او د مرګ ویره ورسره وه. یو کډوال حتی ویلي چې په سرحدي سیمه کې وضعیت لکه دوزخ داسې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM ویلي چې د بیلاروس او اروپا ترمنځ په سرحدي سیمه کې 21 کډوال مړ شوي. ډېری دا کسان د سړې هوا له کبله مړ شوي دي. اروپایي کمیسیون په بیلاروس تور لګوي چې د منځني ختیځ، افغانستان، کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نورو هیوادونو کډوال او پناهغښتونکي دې ته هڅوي چې د دې هیواد پایتخت منسک ته ولاړ شي او دغه ځینې اروپایي هیوادونو ته په اسانۍ ورتللی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې سپې نړۍ بیا ورخطا کړې ده او حکومتونو د دې نوې ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د نوو بندیزونو لګول پیل کړی دي، مګر خلکو د دغو بندیزونو په مقابل کې اعتراضونه کړي دي او وایي چې نور د قیوداتو حوصله نه لري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بې په ورځ په دې حق لا د امریکا ولسته د نوې وینا تابعه وکړه. لندن کې د قیوداتو په ضد مظاهره کوونکو د پولیسو سره اخوډب هم کړی دی. دوی د انګلستان د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. قریب 15,000 کسانو چې د واکسین د اخیستو سره مخالفت ښودلو د کورونا مسله یو دسیسه بلله. مګر د لندن خاروال صادق خان د کورونا نوې بڼه د انګلستان د خلکو لپاره یو نوې حادثه یاد کړی ده.
We're incredibly concerned by the huge surge.
موږ د اومیکرون د وایروس په سرات سره خوریدو ته پریشان یو. په تیرو څلورو ساعتونو کې موږ د کرونا ډیر زیات مثبت پیښې ثبت کړې دي. د شپږو سوزره نه زیات کسان روغتونونو ته راوړل شوی دي. د ژمي رخصتې له کابل طبي عمله هم کم ده. نو د ملګرو په مشوره مو د حالت د ستر حادثې نوم ورکړی.
د اروپا په نورو سترو خارونو لکه پاریس او بارسلونا کې هم د کرونا د مخنیوي لپاره د لګیدلو قیوداتو په ضد احتجاجي مظاهره شوې دي. په حالان کې مکمل قرنطین اعلان شوې ده. د یکشنبه په ورځ د روغتیا په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس مشاور انټونی فوچی مطبوعاتو ته ویلي دي چې قریب 50 میلیونه امریکایان چې لا هم واکسین نه دي کړي دا به د امریکا په روغتیایي سیستم باندې یو ستر بار شي.
when you have that degree of vulnerability
چې تاسو به خبري روانه وي او د اومیکرون غوندې نوې وایروس هم په سرعت سره خوريږي نو خطر شته چې د هواد ځنې برخه بیا غزمن شي او روغتیاي عملای چې هم دا اوس ډیر زیات سړی ده نور فشار هم پر راشي
د انګلستان د یو روغتون یو نرس هم د تورته اندېښنې لري
انیشلی ایت واز
مونږ ټول د قوت او جدیه سره کار کوو خو د وخت کې دوه سره پوښتنه چې دا مسله دومره نږدې پاین نه لري
د دې ویروس د لاسه هغه خلک هم بیرته مریضان شوې دي چې د کورونا ضد دواړه واکسینونه یې هم کړی وو
زه وارم چې بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځم بیا منډه وهم غرو ته وخېجم هیڅ مریض نشم خو دې مرز بیا راونیولم ما ویل چې بیا به نه مریضېږم دوه واکسینونه یې هم کړی وو که واکسین مې نه وای کړی کېدای شوای اوس ژوندې هم نه وای پاتې
د دسمبر تر اتلسمې نیټې پورې یوازې په انګلستان کې درې نوي زره د کورونا مثبت مریضان ثبت شوي دي او په نیویارک کې یوازې په یو ورځ کې یو زره نوي پېښې ثبت شوي دي چې دا د سږنی کال د جنوري د میاشتې نه هم د کورونا زیاتې مثبتې پېښې دي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکا د روسي یو د مصنوعي سپوږمۍ په خلاف د روسي د مصنوعي سپوږمۍ ضد تباکونکو توغندۍ او ازمایښت په کلکه وغنده د ځمکې ماده ته د څرک لګولو څخه باندې 2500 ټوټي استولې دي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې څرګنده کړه علاوه پر هغه خطرونو چې دا رنګ یو ازمایښت ستورمزل او فزانه وردانو ته دا ټوټه مخامخ کوي وس په مصنوعي سپوږمۍ او نور فضايي شانو ته هم غوښ مخامخ کوي چې د ټولو هیوادونو امنیت اقتصاد او سیاسي ګټو ته د راتلونکو لسیزو لپاره مهم دي پنځه ستورمزل او دوه فضانه وردان د بین المللي فضايي مرکز یا آی اس اس په پراخه سیمه کې څلوري امریکایان یو آلمانی او دوی روسان د استراري پروسیجر نورسته او په خپل هغو کپسولونو کې پناه واخله چې لنګر اچولې د ناسا د ادارې چارو سمبالونکي بل نلسن د روسي دغه اقدام غیر مسؤلانه او بې ثباته کوونکې یاد کړ د ویلې فضا ته د انسان د اوږد او تاریخي سفر سره دا د نو فکر کولو وړ خبره ده چې روسیه به نه یوازې امریکایان او بین المللي ستور مزلي انډوالان په آی اس اس کې د خطر سره مخامخ دي بلکې د دوی خپل فضانه وردان هم د دوی اقدامات بے باک او خطرناک دي د چین فضائي سټیشن هم د ګواخ سره مخامخ کوي او هم چنایي فضانه وردان یا تای کونوتس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پرایس خبر اعلان ته ویل امریکا په پرلهسې توګه د مستوي سپوږمۍ د دغه ډول د ازمایښت په اړه کې اندېښنې راپورته کړې دي او په نتیجه کې په کوره باندې د اوږدې مودې د ټوټو نخې نښانې لیدل شوې دي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن نو ویلې د 2021 کال د نومبر د میاشتې د 15 نیټې پیښې په څرګنده توګه ښکاره کوي د روسي د دا باوجود چې د خارجي فضا د وسلوال کې دوسره مخالفه ده او غواړي د خارجي فضا د وګدې مودې ساتل په خطر کې واچوي او په لټنه د ناوړي پیښ سره مخامخ کوي او د دې د بے پروا او غیر مسؤلانه سلوک لاره د ټولو هیوادونو لخوا د خارجي فضا نه کار اخستل کېږي د څرګند کړه چې امریکا او متحدین او انډوالان به وګوري چې دغه غیر مسؤلانه اقدام ته ځواب وایي موږ له ټولو هغو مسؤلو هیوادونو غواړو چې خارج فضا ته سفرونه کوي د موږ سره په هغو کوښښونو کې یو ځای شي چې د مسؤل سلوک نارمونو ته پرمختګ ورکړي او له هغو خطرناکو او غیر مسؤلانه تباکونکو ازمایښتونو نه ځانونه وژغوري چې د روسیې لخوا شوي دي درنو اوریدونکو دا و د امریکا غوښتنه مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارانه خبرونه په همدی زی پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو.